روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم هستم و سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته با شما هستم. آنچه شما در این برنامه خواهید دید و شنید: اعمال محدودیت های گسترده از سوی طالبان بر مراسم عاشورا در افغانستان، دلیل آن چیست؟
شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری شرکپنداری اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است.
برگزاری نشست سران ناتو در واشنگتن، چرا دیگر افغانستان در محور بحث ها نیست؟
این که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه روش.
در حالی که سازمان ملل از توقف روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبر داد، اسلام آباد میگوید اخراج مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد. انتخابات تاریخی در فرانسه و جام ملت های اروپا را کی به خانه خواهد برد؟ اسپانیا یا انگلستان؟
به نظر من این سفر به نفع اسپانیا بود. پایان فتیابی.
سه‌شنبه هفته آینده برابر است به دهم محرم یا عاشورا. شیعیان در افغانستان و سایر نقاط جهان از اول تا دهم محرم مشغول مراسم عزاداری عاشور هستند. اما این مراسم در افغانستان پیش از تسلط و بعد از حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو بوده است. در کنار آن، در 3 سال گذشته طالبان هر سال محدودیت‌ها بر مراسم برگزاری عاشورا را بیشتر کرده است. حکومت طالبان همچنین رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. امسال هم شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. آنان می‌گویند که در مساجد و تکایای مناطقشان محدودیت‌های جدی بر مراسم مذهبی ماه محرم اعمال شده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا این موضوع را تایید کرده است. این ادعاها و انتقادها در حال مطرح می شود که از چند روز به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. با گفته او، حکومت طالبان 20,000 نیرو را تنها در کابل برای تأمین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. در مورد انگیزه های این محدودیت های طالبان از سید باقر محسنی، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم. او به این باور است که طالبان با انجام این اعمال فقط و فقط نفرت پراکنی می‌کنند.
طالب‌ها یک جریان تکفیری است، هرچند انکار میکنن و خودشان را از این اتهام براءت میدن، ولی در نفس خودش اینا یک جریان تکفیری، یک جریان افراطی و یک جریانی که عامل نفاق در بین مذاهب اسلامی است. مسائل آیین‌های محرمی هیچ گونه تضاد و هیچ گونه مغایرتی با باورها نداره. صرف نحوه ابراز احساسات یک قشر عظیمی از مردم و سنتی در واقع برای ابراز احساسات و ابراز همون در واقع تمایلشان و باورهای تاریخیشان است. شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری شرکپنداری اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است. خب وقتی که تو عامل خیلی از ناامنی ها بودی، بسیاری از انفجارات و بسیاری از خلق ناامنی ها توسط طالب ها بود، چطور چون این ادعای صورت میگیره که در واقع ما تأمین امنیت میکنیم؟ دست زدن به بافت اجتماعی و با باورهای مردم فتنه را در میان مردم ایجاد میکنند، دوئیت را ایجاد میکنند، بدبینی را ایجاد میکنند. مسائل مذهبی، مسائل سیاسی و مبتنی بر سلسله مراتب و دستورات حکومتی نیست که اینها اعمال زور بکنند، اعمال سلیقه بکنند. این مسائل با برداشت ما از توسط مردم چشمگوشی نخواهد شد.
اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داد که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. باز هم از سید باقر محسنی پرسیدم که اگر طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی ناکام باشند و این روند ادامه داشته باشد چه عواقبی را به بار خواهد آورد؟
ولی نوع نگاهی که طالب‌ها نسبت به این پدیده دارند متأسفانه نفاق افغانانه است و عامل برای تفرقه میشه. و در جانب دیگر خب این مسائل جزء باور و هویت و عقیده آدم هاست، نمیتونن نسبت به این مسئله بگذرن. شما میدونید که مسائل مذهبی جزء وجود و شخصیت و غیرت انسان هاست. کسی حاضر نیست که دست بکشه، ممکن است تحمل بکنن، گذشت بکنن و تن به تن به صورت مقطعی نسبت به محدودیت ها، ولی اگر واکنش جمعی مردم نسبت به این محدودیت ها اتفاق افتاد خشونتبار خواهد بود و طالب ها هم دچار مشکل خواهد کرد. بهتر است که مسائل عام مردم به خودشان واگذار شود، محدودیت ها برداشته شود. آزادی عقیده جزء ارکان مهم دین است، نباید با نگاه سلیقه‌ای و سلسله مراتب حکومتی به باورهای اجتماعی نگریست.
سبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنین در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تأمین است. همینطور در هفته‌ای که گذشت سازمان عفو بین‌الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان آشکار می‌کند. در گزارشی که 10 جولای از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. در واکنش به این اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی یک گروه مدافع حقوق زنان بیانیه صادر کرده و با انتشار نوارهای تصویری از این گزارش استقبال کرده است.
بدون شک اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده طالبان در نزدیک به 30 سال گذشته به عنوان نهاد زن ستیز و ضد حقوق بشر و ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت‌های مذهبی در بدنه حکومت خودخوانده طالبان بوده است و به بهانه تطبیق شریعت و امر به معروف حتی در خصوص ترین بخش های زندگی شهروندان افغانستان دخالت کرده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتی قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است که قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله یکی از ده‌ها جنایت این اداره و طالبان است. اما ما از یوناما در افغانستان می‌خواهیم تا با نشر این گونه گزارشات محتاطانه و تنها تمرکز بر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان از جنایات و عملکردهای ضد بشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر طالبان قباحت زدایی نکند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بخش کوچکی از حکومت خودخوانده طالبان است که بخش از سیاست ها و فرامین رهبری غایب طالبان را اجرا میکند و تنها تمرکز بر این اداره تلاش برای انحراف اذهان عامه است. ظلم که بر مردم افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و امر بر معروف جریان دارد از سوی حکومت خودخوانده طالبان است و ما خواهان سرنگونی حکومت نامشروع و سرکوبگر طالبان هستیم.
جنبش شنبه های ارغوانی قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله ای را که جسدش سال گذشته پس از یک ماه ناپدید بودن در پهمان کامل پیدا شد، مرتبط به امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان می دانند و ادعا دارند که این قتل را مستند کردند.
مارینا سادات یکی از قربانیان است که توسط طالبان و ماموران اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده به قتل رسید. ما از سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل می خواهیم تا جهت رهایی فوری پدر و مادر مارینا سادات از زندان طالبان بر این گروه فشار بیاورند و از نهادهای مدافع حقوق کودکان و یونیسف می خواهیم تا خواهر و برادران مارینا سادات را که اکثرا زیر سن هستند و بدون سرپرست هم هستند و به لحاظ روحی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند را مورد حمایت و پوشش قرار دهند.
با گزارش این جنبش برادر مارینا سادات ادعا دارد که پدر و مادرش هنوز در بند طالبان اند و خواهان آزادی آنها و تامین امنیت جان خود و خانواده‌اش شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان حاضر نشد در این مورد توضیح ارائه کند. در حالی که وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان هولناک خوانده می شود، افغانستان برخلاف دو دهه گذشته دیگر محور بحث و گفتگوی نشست سران ناتو که در واشنگتن برگزار شد نبود. این نشست با وعده های کمک های نظامی به اوکراین به پایان رسید. نشست سران ناتو همچنین روی اهمیت منطقه هند و پاسفیک برای ناتو تاکید کرد و پیشرفت‌ها در آن منطقه مستقیما روی امنیت یورو اتلانتیک تاثیرگذار خوانده شد و از همکاری‌های پیشرفته با شرکای منطقه آسیا پاسفیک برای حمایت از اوکراین استقبال شده است. با اینکه افغانستان از محورهای اصلی بحث در این نشست نبود، اما الیزابت ستین که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در حاشیه این نشست گفت که وضعیت زنان در افغانستان برای دولت آمریکا مایه نگرانی بزرگ است.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که در مورد نگرانی های خود ما در مورد زنان و افغانستان صحبت کنیم، از آن فرصت استفاده میکنیم.
از صادق امینی تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم که چون روی افغانستان بحث نشد، او به این باور است که فعلا وقت مناسب برای افغانستان نیست.
چند مورد خدمت شما شود. در قدم اول موضوعات جهانی که مثل اوکراین، موضوع تهاجم روسیه و تعهدات از طرف چین، موضوعات در خاورمیانه، تعهدات از طرف ایران و به صورت عموم گروه های تروریستی و وضعیت حقوق بشری از جمله مواردی بود که در این نشست سرش بحث صورت گرفت و ای که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه روش و مطرح نمیشه موضوعات افغانستان. ناتو منعیس یک از نهادهایی که بیشتر از 20 سال در افغانستان حضور داشتن و نقش داشتن، طبیعی است که از طرف افغانستان نگرانی های دارن، تشویش های دارن، به نحوی که از افغانستان برآمدن، به نحوی که افغانستان وضعیتی که فعلا داره، این نشان میده که تمامی حضور از اینا، دستاوردهای از یا قربانیای از یا و مصارف از یا همگی به هدر رفته و اینا نمیتونن که به این شکل افغانستان را ببینن. ولی نظر به اینکه شرایط دیگه که در دنیا وجود آمده، اونا اولویت داره برشان، به او خاطر متمرکز به اونا هستن. ولی در این نشست و نشست های دیگه هم همیشه در جلسات خصوصی موضوعات مرتبط به افغانستان بحث صورت میگیره رویش.
از اون پرسیدم که اگر حالا زمان مناسب نیست، پس این زمان مناسب چه وقت است؟
این دیگه مرتبط میگیره به اینکه چه وقت موضوع اوکراین خاتمه پیدا میکنه و موضوعات داخلی که در این کشورها در حال وقوع است. مجموعه از انتخابات هایی که در فرانسه در جریان است، یک انتخابات در انگلیس ختم شد، در امریکا انتخابات داریم، همین چند انتخابات جمع شد و رهبرای تازه روی کار بیان، حتما با هم دیگر صحبت خواهند کرد که او زخم ناسوری که باقی مانده به نام افغانستان و یک چپتر یا یک کتاب که هنوز تکمیل نشده نیمه کاره مانده، او را به چه شکلی نا با پایان خواهند برسن.
وضعیت مهاجران افغانستان در پاکستان هر از گاهی به سرخط خبرها تبدیل میشه. هفته گذشته با سفر فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان با پاکستان، وضعیت مهاجران افغانستان در این کشور دوباره مورد توجه قرار گرفت. فلیپو گراندی در پایان سفرش در یک اعلامیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه 19 سرطان منتشر شد، اقدام پاکستان به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را ستود و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه یابد و گفت حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال بلافاصله پس از پایان سفر آقای گراندی به پاکستان، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که روند اخراج مهاجران غیرقانونی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
حالا طبق گزارشات اخیر که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد مهاجرین افغان فاقد عصمت که در پاکستان به سرمیبران اظهار داشته، روند اخراج این مهاجرین همانند گذشته ادامه دارد که این موضوع باعث تشدید نگرانی‌های این مهاجرین شده، زیرا آنها از زمانی که حکومت سقوط کرده به پاکستان پناه آوردن و در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که این اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز به نگرانی‌های آنها افزوده است. و و همچنان اینکه طبق گفته‌های فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که در سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از این گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ستایش کرده در مورد روند اخراج مهاجرین، نیز مردم بیشتر نگران شده است به خاطر از این که تنها امید بیشتر از این مهاجرین همین سازمان ملل متحد است که سازمان ملل متحد نیز در کمیشنر عالی سازمان ملل متحد نیز از روند اخراج مهاجرین ستایش کرده. بنابراین این موضوع به نگرانی های مردم افزوده، زیرا این مردم تنها امیدشان همین سازمان ملل متحد بوده است. بنابراین ما مهاجرین افغانی که در پاکستان به سر می‌بریم از جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد خواهان جلب توجه در این مورد هستیم.
حکومت پاکستان سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که 1,700,000 پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را از آن کشور اخراج کند و به افغانستان بفرستد. بر اساس این طرح، از نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون حدود 600,000 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت داده شدند. در هفته‌ای که گذشت یک اتفاق مهم در فرانسه افتاد که مطمئناً مهاجران افغان در این کشور و خیلی از پناهجویان و پناهندگان دیگر منتظرش بودند. شکست راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه. این انتخابات سرنوشت ساز روز یکشنبه 7 جولای برگزار شد. این گزارش همکارم امید مرزبان را ببینید تا از تمام ماجرا آگاه شوید.
لحظه شادمانی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه. این هنرمند به هزاران تن پیوسته است که شام یکشنبه شکست راستگرایان افراطی را در انتخابات پارلمانی فرانسه جشن گرفتند. قرار گرفتن حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در جایگاه سوم و اینکه این حزب نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود، برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه من خارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا مرا لتو کوب بکنن بی جهت.
یکی از پالیسی های راستگرایان افراطی این بود که پروسه پیوستن اعضای خانواده مهاجرین با آنها در فرانسه را محدود سازد. برنامه‌ای که بر اساس آن مادر، خواهر و برادران فریبا پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان به او در فرانسه پیوستند.
خانواده ما تانستن به فرانسه بیارن بعد از سقوط دولت جمهوریت در افغانستان، به خاطر که شخصا خودم یک اکتیویست یا فعال حقوق بشر بودم، همچنین هنرمند بودم در افغانستان و در یک وضعیت خیلی خاص و ویژه من به فرانسه فرار کردم و آمدم.
با نداشتن اکثریت کرسی ها اینجا در پارلمان فرانسه، حزب اجتماع ملی که حزب راستگرای افراطی هست نخواهد توانست پالیسی های جنجالی خود را عملی بکنه، از جمله پالیسی ارجحیت دادن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی. منتقدین میگن این پالیسی برخلاف قانون اساسی و شعاری است که روی همی ساختمان نوشته شده: آزادی، برابری، همزیستی.
بعضی مسائلی را که حزب راست افراطی مطرح میکنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی وکیلی است که به قضایای مهاجرین در فرانسه رسیدگی و از آنها دفاع میکند، از جمله شماری از نزدیک به 200,000 افغان پناهجو که در فرانسه زندگی میکنند. او میگوید که سیاست راستگرایان مبنی بر ارجحیت قائل شدن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی غیر قانونی است.
در مسئله ارجحیت به اتباع فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و ادبای اصلی فرانسه مطرح می سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین، به کار تقاضا میکنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه. اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، این عصبیت در نظر گرفته نمیشه.
انتخابات فرانسه در فضای پرتنش و مملو از نگرانی برگزار شد. اینجا در پاریس پنجره های شیشه ای شماری از دکان ها را با دیوارهای محکم چوبی پوشانیده بودند تا از خشونت و آشوب احتمالی پس از انتخابات در امان باشند. حدود 30,000 پلیس و نیروهای ضد شورش برای جلوگیری از آشوب در سراسر فرانسه مأمور شده بودند. در نهایت شرکت گسترده مردم در انتخابات سبب شد تا ائتلاف چپگرای جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورد، هرچند نتوانست برای تشکیل حکومت برنده اکثریت قاطع شود.
وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده تر و مبهم شده است.
اکنون با پارلمان تقسیم بندی شده بین سه جناح اصلی روشن نیست که فرانسه چگونه یک حکومت کارا و مؤثر را ایجاد کند. اما با باور این کارشناس شرایط فعلی سیاست خارجی فرانسه را نسبت به سیاست‌های داخلی کمتر متاثر خواهد ساخت.
فکر می‌کنم برای اوکراین نتیجه بسیار خوب است. در حقیقت بهتر از آن چی که چند هفته پیش انتظار می‌رفت. با وجود که انتظار می‌رود حکومت ضعیف و بی‌ثبات باشد، اما صلاحیت‌های رئیس جمهور در سیاست‌گذاری خارجی، پالیسی اتحادیه اروپا و پالیسی دفاعی آنقدر متاثر نخواهد شد که ممکن بود در صورت پیروزی قاطع راستگرایان افراطی متاثر شوند.
تصمیم رئیس جمهور امانوئل ماکرون برای برگزاری انتخابات زود هنگام را شمار زیاده یک قمار سیاسی بزرگ میپندارند. هرچند نتیجه این انتخابات روی سیاست خارجی فرانسه کمتر تأثیر خواهد گذاشت، اما حداقل حزب اجتماعی ملی در موقف قرار نگرفت که بتواند پالیسی های ضد مهاجرت خود را عملی کند.
گفتیم و امسال وقت نام فرانسه و پاریس مطرح میشه، توجه ها به طرف المپیک تابستانی پاریس نیز معطوف میشه. بازی های تابستانی که تا یک هفته دیگر در پاریس آغاز میشن، از 26 جولای تا 11 آگست ادامه خواهد داشت. ابتدا در گزارش همکارم زبیولا شهزاد با کاروان تیم افغانستان در بازی های المپیک امسال آشنا شوید.
کیمیا یوسفی در دوش 100 متر المپیک پاریس اشتراک میکند. کیمیا 28 ساله هست و اولین اشتراکش در بازی های المپیک برمیگرده به المپیک 2016 برزیل. وی در المپیک ریو 100 متر را در 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه پیمود و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی مربوط به روبینای مقیمیار بود که در المپیک 2004 آتن ثبت کرده بود. کیمیا دومین حضورش را در المپیک توکیو ژاپن 4 سال قبل تجربه کرد. وی 100 متر را در 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در 100 متر بانوان تقویت کرد. وی که اکنون در استرالیا تمرین و زندگی میکند، هرگاه در المپیک پاریس اشتراک کنه تبدیل به نخستین زن ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان خواهد شد که 3 بار در المپیک اشتراک کرده است. شاه محمود نورزایی دیگر ورزشکار اتلتیک افغانستان در المپیک پاریس است. وی در ماده 100 متری مردان در المپیک پاریس اشتراک میکند. 4 سال قبل در المپیک توکیو هم اشتراک داشت که 100 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه پیمود و ریکارد ملی دوش 100 متری افغانستان را بعد از 16 سال تقویت کرد. بهترین ریکارد شاه محمود نورزایی برمیگرده به بازی های کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در سال 2021 برگزار شده بود. وی 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 49 صدم ثانیه انجام داد و ریکارد ملی افغانستان را یک بار دیگر تقویت کرد. فهیم انوری که 4 سال پیش در المپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت، یک بار دیگر در المپیک پاریس در بخش شنا اشتراک میکند. وی در شنای 50 متر آزاد یا فری استایل به نمایندگی از افغانستان در پاریس اشتراک خواهد کرد. فهیم که ریکارددار ملی افغانستان در چندین سبک شنا است، یک بار دیگر المپیک را تجربه میکند. فهیم پس از سقوط نظام جمهوریت به آلمان رفت و در آنجا زندگی میکند. اما تنها ورزشکار که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام میشه محمد صمیم فیض‌زاده است. جودوکار 21 ساله افغانستان نخستین بار است که در المپیک اشتراک میکنه. فریبا هاشمی 21 ساله و یلدوز هاشمی 23 ساله دو ورزشکار بایسکل سواری افغانستان است که از ایتالیا به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنند. آنان نخستین تجربه شان را در المپیک پاریس انجام خواهند داد. افغانستان از سال 1936 میلادی بدین سو در بازی های المپیک جهانی اشتراک میکنه، اما فقط دوبار روحلای نکپا در المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن افغانستان را دوبار صاحب دو مدال برنز المپیکی ساخته.
در دنیای ورزش بمانیم، در جام ملت‌های اروپا انگلستان و اسپانیا به دور نهایی فصل راه پیدا کردند. سه شیرها با غلبه بر لاله‌های نارنجی راهی فاینال شدند و اسپانیا با درخشش ستاره 16 سالش خروس‌ها را در هم کوبید. بازم دیدار پایانی شد. از علی اسکر لالی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان عملکرد دو تیم را تا اینجای کار پرسیدم.
تیم انگلستان تیمی است که می‌تونه در با تیم‌های قوی بسیار خوب بازی کنه، چون کاری که پیشتر گفتم ستاره‌های بسیار قوی داره. تیم است که انسجام خوب داره، از تاکتیک خوب برخوردار است و لیگ و یک لیگ قوی، لیگ اول اروپا پیشتر از این تیم است که خودش گواه بر این است که این تیم می‌تونه در مقابل هر تیم بزرگ خوب باشه. اما هر تیم می‌تونه در مقابل اسپانیا ببازه و تیم اسپانیا تیم است که خیلی جوان است.
فاینال بزرگ روز یکشنبه برگزار می شود. از آقای لالی پرسیدم که جام را در دستان کدام تیم می بینه.
به نظر من 2-0 به نفع اسپانیا خواهد بود. پایان خواهد یافتی و این یک پیشبینی ماست، اما شاید چیز واضح است که بعد فوتبال پیشبینی کرده نمی تنه.
حالا شما بگید قهرمان کدام تیم است، اسپانیا یا انگلستان؟ تا روز هفتم دیگر من سعدیه تجلی با اعلام خبر قهرمان جام ملت‌های اروپا پیش شما خواهم بود. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
مجله خبری رادیو آزادی.
هر کلی مو کوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو. پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماشام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو، بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرایی رئیس عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وشلو تورنوي. که دا پیشه هر راز رامنځته شوي وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو .com کې هم له تاسو سره شریکو. رابشم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد د سکایپ له لارې مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه عصمت شاه جهان را سره ده. او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګې همکار زما اسرار عالم مومن را سره دی. ستاسو هر کلی کوم. اغلی شاه جان، که لومړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پیښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست. ټول نړیوال
فوز د ټول افغان او پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر ته سلام پېښ کوم. دغه شهادت، دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼاګانې راکوي. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نه شي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنګ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روانه ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې ده هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړېږي، او دا هغې چې ده کم ون بلټ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلو غواړي، G20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبله نه ده. او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي. او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ صرف لاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامته کړو؟ په خپل منځونو کې مثلا د امدی سیمې پښتانه لتیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قوی افغانستان تر اخلي به دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوه او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر نن پورې هغه ولسونه چې په خپل منځونو کې اختلافات لري په خپل منځونو کې سره یو لاس نوي حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خلنه دي ټول ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي نو بیا ولې بهرنۍ او ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنۍ کې ده
لسی خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دې پوره منځون کا نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوی ده په دې خبره باندې هم زه متفق يم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قوم چې دی هغه د کلونیل سیستم د وجه ډېر وروسته پاتې شوی دی هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو فرست افغان وار سیکنډ افغان وار تھرد افغان وار د قوم په هیڅ باندې د پښتون قوم هغه ابتکار نه شوی چې کوم تاریخي تور ته نورو قومونو شوی دی چې کوم آزاد قومونو وو نو دې سره سره دا زدا منم چې په کام کې دنم تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټابلیشمنت دی دا غي هم ډېر غټ کردار دی چې دی سیمې ته یې جنگ راوړو زمونږ په ځمکه باندې اډې ورکړي او زمونږ خلک چې دی زمونږ بچیان چې دی هغه جنباز کړل او موږ سکولونه په بمونو والو زول او تعلیم چې دی هغه باندې خرچه نشته نو دې وجه نه زه محسوسوم چې کوم چې ته په شا ساتي د هغه کلتور خراب کا د هغه ځوانان مستقبل تباه کا نو دا داسې مکس اون دی فیکټرز دی زه دا بالکل هم کته نه وایم چې کله موږ د امریکای امپریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم کته نه نه ایکسټرنلایز کوم او په دې کې ته پاکستان افواج ته پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا غي غټ لاس دی هغه د دې بینیفیشریز دي او دې جن ټولو فائدې چې
مننه مننه دې ټیکټه بیا مراشمه دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه مومن چې د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال ریډیو تاسو څخ پر کړی دی تاسو
دا غوی په اړه باندې موږ یو ریپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر خلا پیټیم تراله دا غوی مبارزه سره غوی چون څنګه دی نو په هغه باندې موږ یو ریپورت لرو نو زم کا دا کتون کو توڑان کو نو
بالکل دا ریپورت په سره وګورو به ته بحث سره وګورو
تکبیر دې جنو زه چې مل یو نورو په سره وکو قسم نه دای چې ډېر خلکو ارمونو په سره وکو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخه او شاعر ګلمن وزیر دی د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسان لخوا په شیو یو بریټ کې تر سخ جوبلې دو وروسته یې د اسلام آباد په اورختون کې ساور کړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوس پمنتی پالسیانو خکارانی وکی کولی حمله دې کبله نو موړې په 2023 کال کې پر پوس د نیو او د خلکو د پرمونې تورونو پر اساس ونیول شو هغه د 2023 کال په فروری کې تر شو خاتمې شې زندان ته رول ورسته خوشی شو د پیټم مخکخه علمزي مسجد لمشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللې وو او له هغه ځای به غورزنګ ته مالی مرسته ورلېګلې نو د په خبره په 2023 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هواده وېستل شو او پاکستان کې په ایگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو کڅه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزي وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې لترګرو سره د مالی مرستو تورنه لګیدلی وو کوم چې به بنیاد وو ل ګلمن وزیر 15 بچی فاتح شول د دوا ورونه او شپږ خويندې دي
اغل شجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کوم خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد ده وی خو تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامنی غواړي بل ورته مو ویل چې د پاکستان پاوز هم په دې کې لاس لري چې نامنی غواړي نو د پاکستان پاوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي دا ولې نامنی وغواړي
دا ستا چې پاکستان یو سکیورټی سٹیټ دی چې په غي معیشت باندې په دغه پر ریاست باندې دغه په سیاست باندې دغه په کلچر باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنگ چې بي هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجې نه هغوی په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغوی د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نه کوم حمله کېږي مونږ به افغانستان طرف ته چې دی بیا خپل سټریټیجیک ډیپت اخلو. نو دا هغوی هم پکې مفاد شته په دې جنگ کې دیو جن هغوی هم په دې کې ملوث دي. او مخکې څلوېښت کاله جنگ چې شوی په هغې کې امریکا د ټولو نه زیات دوی ته سپورټ ورکړی دی. درې دېرش بلیون ډالر په دې جنگ کې پاکستان فوج ته امریکې ورکړی دي. امریکې القاعده جوړه کړې ده او پاکستان فوج ته د دوی په پیټرنیج کې طالبان هم جوړ کړي دي. او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په هغې کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب. د دې دا لکه څنګه چې اغله شاه جهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک و کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه هغوی څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم از مستحکم عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوښ به شم او راه نجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دیوال مونږ ته د غسیمو خلکو لکه زبته نمونه واخلم دغه د کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاتون دی دغه سي ډېرې چې د غسیمو کې څومره کمیټیانی دي پاتونونه مظاهره کیږي هغه کوم دغه یو خبره کیږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورنی سازشي تیورنی هغه اول دومره زرمخت لاړ شي هغه مخته راځي. خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په غی باندې فشار راوړي. دا غوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې دا غی نه ورسته کته سو ګوري. نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول ارمان لونه یا داسې نور هغه
پکې ونیول شول.
نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم په هانس زمنګ خبر کیږي هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختي دي سر چې تاسو هغه زپي نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپي هغه سره خبرې وکړي. نو دغه وجره د ګلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه د اوسه پورې د زمنګ با شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو ال د کی چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسون نه کیږي چې بي ټي ام یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غوړي د دوی سم څه دي نو دا غي سره دا کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم خکاری او زمنګ چې دلته کې زکونکو سو په هانو سو ځوانان سو خبرې کیږي نو دا غي حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول نو غي کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زرونی ول شي یا چل د کې د عملیاتو خبره شروع شي نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یو خوله مانی ودرېږي یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دی وجه ده چې دا غزي خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی په هری په خپل مسلو باندې نو ځکه غوی څوک لسی پاسانه نشي دوه کوله تیر وختونو کې دوه کشي وي دي خو څه څوک نشي دوه کوله نو غوی زر یو موټی شي په څونو مظاهره شروع کړي حکومت ته د خبر کی دا خبرداري چې موږ نور دلته عملیات نه منو. بیک تاسو کبالی سیمو ګورئ دلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی پونتونونه کالجونه تر دې چې پنځم دبره سکولونه نشته دي نلته کې پوها سیاسي پوها دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه وشل شوی دي په سیاسي ګوندونو کې وشل شوی دي. پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه کې یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دې په خپلم په یو موټه نه دي.
مننه اغلی شاه جان. دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس وشل شو، ارمان لړنۍ وشل شو، بیا عثمان کاکړ وشل شو، لاغه نو وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر وشل شو. عثمان کاکړ او هغه لړنۍ دا دواړه د سو وشل شو چې په څټ وحل شو او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته الته عملیات شو، سرجری وشو او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګلمن وزیر سره شوې ده. په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډیر عام وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاد کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګلمن خبر هم نه دی خپور کړی، نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډیر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغه سیو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
دا ستا چې ټول نړۍ به خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر دویم خبر دا چی سو پوری تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو د چي پسر باندې ولي سر باندې زخونه ور کوي. دا خبره په خپل ځای باندې درسته. او هلو تاسو ما اورئ؟
بله، ما دا پوښتنه کوله کنه. مالیو خو د دې شک تیوري تاسو رات کړه، تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغوی کورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري خپله پیدا کیږي.
پاته شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پښتون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوښ تاسو خبر وکړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنٹ سټرګل خبره هم چې وکړله. نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي نو دا خو پښتون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کلا تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست او فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته خپل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره په کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په
اسلام کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره. نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپر سونک ہتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریٹ کیپیٹل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او بخښ تاسو خبره پر کومه، تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامسته کې پښتانه قوتونه څومره چې دی د غسیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دی؟ وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي، او دا چې دا وختونه دومره سخت را روان دي، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولد وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پختون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یوځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا د تاریخ جبر دی او جبر نه زبر دی.
وبخښئ آغلې شاهجهان، په دې کې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي، د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره هغه تاسو لما سره هم نظر یاستئ کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نږدې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا دا نوی لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکټ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې
دا سه بشاید اونشي. وبخښي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګمان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب، کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوې ده، لیکن لتیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه را تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره وشتل شوی نه دي.
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه ویل کنه، کنه کې مسیر مړ شي نو دوی برا یو ځای شي، ک ګیلمن مړ شو نو موسین دوړ په خپل باندې هسپتال ته ورلې، ک په موسین باندې بریدو شو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل. خو چې کله دغه حالت نه څوک مړ شوی نه څوک وژل شوی نه، نو دوی به د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډ کوي، لانجې جګړه کوي، مخبل پروګرامونه ته دوی راوستي. نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او کاغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړی دي، نو هغه الله یو ځکه چې کلاس غټه پیخه وشي لکه دا هغه پوری دوی نه یو ځکه،
او چې دوی غم جن پیخه
او چې پیخه وشي نو هغه څورزه پوری بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپل غټه شروع شي. او لکه زه به تاسو سره خبره دا وکم چې د خبر پښتونخوا کې چې څونه زه ال د پاغه حالات باندې پوهه مودل ده کې د پاکستان تر کې انصاف دا با 15 کال شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغه حکومت کې راوستل. نو دا غزي اتیا به د ځوانانو ک تاسو په ټوله نيزور سنې کې وګوري، ک د عمران خان جلسو ته وګوري، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړلي، خو که اوس د پاکستان تر کې انصاف د پوس سره خپل لنجر اغلی دا، نو اوس ځوانان لګي دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سم خبره کوله، منظور پښتین سم خبره کوي چې دغه تل کې غیر جمهوریت قوتونه هغه جمهوریت د پاره تاوان دي، د پښتنو د پاره تاوان دي، د بلوچستان د پاره تاوان دي. خو که سبا بیا د پاکستان تر کې انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوه سره روغ راځي، د اقتدار ورکړي یا نور څه کوي، نو دغه ځوانان به بیا
عمدغه خبره بکی چې کوم خبره بده مخ کې کولې چې پرس کې څوګو چا به خبره کوله څو وخت مخ کې نو غو بل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سي تاسو پادار نه پښتنو ته به خبره کولې نو زما خبره مقصد دار چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اعلی رایوزه کیږي چې کله څه غمی زوش او دا ډیره
دا غم
خبره تاوان خبره
مننه مومند صاحب اغل شجان دلته د دې خطر لکه څنګه چې مومند صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان د نن شي کوم افغانان دي هغه یې د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلې خپل سیاستواله مرسره یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سال د چې اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې استئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر تر رسیدل کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او نو تاسو څه اټکل کوي چې دغه څو وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه تاسو مخکې اشاره کوله
یو څه تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راوځي شوې دغه نقطه نظر سره اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي ګون پدې کې ټول پښتانه بلوس او نو سیندیان او سره ملګري وو یو دا خبره صحیح نه ده تاریخي تور چې چرې هم پښتانه نه دی وزه شي دا خبره بالکل
خو اسمت څه بس تاسو او بخي هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوس نن چې زه تاسو سره خبرې کوم خبره ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا څنګه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا بلته خلک ناست دي هغه خپل غلي ځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجہد مبارزه چې دا هغه جوړه کوم او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مو بخښي بیرته پام داس تاسو پام دغه خبرو کې بل څه د څه په لته سره مبارزه کوي لدی سره مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو کبل دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا سه وګت چم دی دا اوګه مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي پدی کې امریکا لګیا ده پدی کې پاکستان فوج لګیا دي پدی کې چین مفادات لري پدی کې عرب مفادات لري نو دیو جنا زداوایم چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دی پختانہ وجل کی دا نکتہ نظر درست نہ دے دے کے ڈیر زیاد قوتونا چی دی آغا لے گیا دی او ارچہ خپل خپل پراکسیز دی ارچہ خپل خپل طالبان دی ارچہ خپل خپل ڈیتھ سکواڈز دی او دا تبایی چی دا صرف دا پختانو دا نائی تفاقی سر باندے اچھول چی دی دا غلط خبر دا پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادتونا شوی دی دین علاوہ زمون فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کی دي او سلام مشورې نن روان دي نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږه هلی ځلې چې دي زمون مبارزه چې دا اغا دو مخی زده یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ډالری جنگ دی مونږ د خلاف جنگی دي دویم چې دی د پاکستان چې کوم ریاست ته په خپل باندې پدې کې ملوث ته هغه سره سره زمونږ چې کوم د حکمرانۍ حق ته هغه پښتون کام ته نه دی ملاو بلوچ کام ته نه دی ملاو او دین علاوه زمون وسایلو باندې قبضه ده ور سره ور سره زمونږه چې کم خاور ده پاغه باندې دی کله اډی جوړی کله سکه یو کله سکی او کله غینه کوریډور جوړی کله سره زرته نو باسی کله وسایل ته نپوري او نو زداوایم چې اوبه بجلی قدرتی وسایل دی ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږه مبارزه ده چې کمی سوال کمی چې مر خلاف مبارزه او ورسره ورسره دا ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږه مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زمونږ په مبارزه کې یو اړخ ده چې زه غواړم چې موږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنګ ده.
اغلی شاه جان ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
زخمی زبانش از این پس مبارک ندانت سیم روح ماه
قدرم ندانت سیم روح ماه
و جز از محبت ندانم گناه